روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنیټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغې ناروغۍ اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمني کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسئ. 00 420 00 001 111. دوه نړیوال شمیرې هم درته اعلانوم که تاسو ورته د اړیکې واس نه لرئ نو لنډ مسکال وکئ یا لنډ اړیکه ونیسئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې دي 00 420 00 012 1501. بل نړیواله شمیره ده 00 420 00 012 1501. له نیکمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استودیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځئ پیل کې له بحث لیدنې شروع کړو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکه د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسي انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعض سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضه قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت د دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومانو ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عامې کمخونۍ سره یې توپیر په څه کې دی؟ ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډېر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډېره د کمخونۍ په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونۍ یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او که نه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینې پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایي اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کېږي. ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هېوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضی منګه ودومبای ویل چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د دغه کیږي د منځ ځي، او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کانکی کیږي یا مثلا تغییر خوري. دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیفه کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیگلی یعنی جگر او توره غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دتا بلج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته څیرې ته د انسان وګوره یو قسم څیره لږ زشته کیږي، او دا اډوکي د مغزیلا چورته وایي دا غټیږي، په غوښو کې تغیرات راځي، په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کمه اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانې دي چې هغه خبیثې اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډېر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی. ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې دومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عامې روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغو کې داسې دي چې ممکن په هرو څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه یې څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه یې زیات دي، خو ډېر مهم ډولونه یې چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي. چې بیا بیټا تلاسیمیا یې په درې کټګوري تقسیمېږي، چې یو یې خفیف اوسیږي، یو یې متوسط، یو یې شدید اوسیږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې، دلته دومره زیات قابل د تشویش نه اوسیږي، او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بې اشتهایي شی پکې پیدا کیږي، او دغه مریض کولای شي چې نورمال زندگی د خپل وکی. شکل د متوسطه چې دی دا بیا، یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دې کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینه هم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکترانو لخوا، د یو صحي مرکز لخوا، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي، تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او که خراب دی، او حالت څه رقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی، چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدی ته په داخل د شفخانه کې، چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کیږي، او کیدلای شي چې مثلا ظرف دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي، دوی په وجود کې د این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي، دا بیا خپل نور مرضونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جیګر او د تورای بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفی کوي او ټکان د زړه پیدا کیږي. همچنان دا مریضان کیدلی شي چې هډوکي پوک شي، یعنی شکنن شي، زر مات شي، او همچنان بی اشتیایی، رنگ زیر اوری. او دا ډیر تاثیر نور علائم هم په دې مریضی کې شته دی چې بیا دا مریضان باید چې په یو مجهز د وینې په مرکز کې، یعنی هیماتولوژي سرویس کې باید تداوی شي او د دوی تعقیب وشي، او کله که بیا وینه په بدن کې زیاتیږي هغه هم باید معالجه وشي. نو دا اشکال چې دی ډیر عام دی.
بله، او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکي حتمان پښتنې لري، اوریدونکو مهرباني وکړي اړیکونه صحیح او اوریدونکي راخلو سټوډیو سره وصل دي، سره به خبري وکړي. ستړي مشي آزادي رادیو نه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري.
خدا پاک دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د آزادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې شبای اسدالحدا کلمې د هلمند ولایت محترم الدین صاحب.
که اتل سي محترم ستړي مشي، نن په تلاسمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارثي ناروغي ده. تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اخته وي؟
قربان سم لودین صاحب محترم، ډیر شایسته موضوع متاکله ده. لم خوشاله کې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. لودین صاحب، دغه د وینې کمبود چې دی دلته ولاد ازمیر کوم دی کې کم اکثره انسانان چې دی په اخته دي. لودین صاحب محترم، خبره ده چې اکثره دغه ماشومان چې دی پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنی دي. دلته اکثره مریضان چې موږ بوزي د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي، نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال د موږ ته وایي چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شي نه ورکي. مثال د خبرې داسې ومغلنه ورته خوي داسې مو په خوي چې ډېر سره کې. نو زما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر دلته خلګو ورستلي هغه د مال نه ورته سره کې د وینې د کمبود لپاره ډاکټران دا ډېر ښه شي دي. نو هغه داسې مریضان سره محترم لودین صاحب چې هغه سره مې کې مثال داسې یو رقم و ما رقم یې هغه دغه مریض زړه باندې پوت کیږي. نو کچیر داسې د امید مال یا داسې دغه نه سره سي ډېر سراسي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه سي ګټه ورته کوي لکه هغه ماینه ابل پښتنه می دا وزنه محترم اسدالله لودین صاحب چې دغه ماشومان په دغه باندې اخته د وینې په کمبوت باندې وسونه اکثره تاسو به ستاره معلومات ساتي په ساره مونږ کو کې د کسان ساتي روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري. نو کچیر د څه په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه غټ نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمبوت سره مخامخ نور بغیر د امیده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دواې پکې د سينور شي ستا چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پرا کې دغه یو پښتنې کډ ډاکټر صاحب محترم راځي جواب کړي ډیر خوشاله سم لودین صاحب.
کور ودانه تل سب سلامت اوسې. دواړه پښتنې مو په زړه پورې وي او روسه به ډاکټر سي برته جواب ورکړي. راځي چې یو بل اوریدونکو هم را وخلو د سره به خبري وکړي. مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نوري. مهرباني وکړئ د اوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړئ. تاسو غاګ موږ لرو مهرباني. که فکر کوم د اوریدونکو واتس اپ کمزور دی، انټرنیټ کمزور دی، نو د واتس اپ اړیکه روښنه شو لمغ هم ونس کولای چې د غوریدون کې غاګ وور اوریدون کو کله واتس اپ ته اړیکه نیسي. نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ وور او د نور اوریدون کو مخه هم ونس. ځکه که تاسو اړیکه نیسي او انټرنیټ مو کمزوري وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدون کې هم نس کولای چې اړیکه ونیسي. پرال اتل سه بړی کنيولې ول هلمند ډاکټر سپته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنې جواب کی بیا به نور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر سپ اتل سه دوه پښتنې درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلي، مهرباني ته وایي اتل سه.
نو اتل سه ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دو ډیر ښه پښتنې وکړي. خو دغه وینا چې دوی په د کمخونه ماشومانو ته ورکوي په دوی په ولایت کې، دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو. حتی هغه غذایي مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي، ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي، یعنی وینه ورته تطبیق کیږي، خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایي مواد چې هغو کې اوسپنه ډیره وي هغه ورکو، او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې ایرن ډیفیشنسي یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال هماریز خونریزي ولري یا بل طریق وسیږي، هغو کې بیا دا معضله وجود نه لري، کولی شي چې دې مریضانو ته غوی نوار کی
هو علف دغه ینه بوی ډاکټر صاحب دغه جګر
ینه منظور اندغه جګر دی
پوه جګر وو وو جګر زکه وینه خو
جګر ور کول شي، اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر کوي
وو ینه اندغه جګر ته بالکل نه دغه جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیان روغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري، هغه دپاره باید ورنه کړ شي.
بله، او د دوم پوښتنې په اړه باندې چې وای نور څه وکړو، یعنی فکر کوم هدف به د اتل صاحب دا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په یو ډول سره د وینې کرویات ورته پیاوړي کوي. هغه کسان چې په تلاسیمیا یا په مجموع کې په کم خونه اخته دي، غو لپاره وای د مال له ینې نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي؟ البته د ینې په اړه تاسو یادونه وکړه چې ینه یا ځیګر د تلاسیمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي، ممکن نور کسان چې په کم خونه اخته دي یا هم د وینې وسپنې کمه ده، غو لپاره ممکن مناسب خواړه وي، خو تلاسیمیا چې ده ناروغان ځانګړې پاملرنې ته او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله، راځو دې موضوع ته چې د تا د کور مراقبت وایي، مثلا په کور کې مریضانو ته څه رقم مراقبت وکړي او څه رقم دغه ساتنه وکړي. دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي، د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي، د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویټامین ډي زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي، او د دوی مریضانو باید نظافت ډېر مراعات شي، یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسي، په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت ډېر ټیټ دی، دوی معروض په مکروبونو وسیږي. ضمناً دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیړي هیپاتایټس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې پنوموکوکل ورته وایي، میننجیت واکسین، دا دوی باید ډېر زیات په منظمه ډوله تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی که چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضي عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدونکي راخلو، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي، کوم ځای نه مو اړیکنی ولی او تاسو د تلاسیمیا پاړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعلیکم السلام. اسدالله لوجن صاحب، اسامه د هلمند کجکی څخه درسره.
ښا اسامه له کجکی نه. ستړي مشي اسامه صاحب، مهرباني.
ځان د تول چې مال د ډاکټر صاحب د پسند چې مال ما پدوی نه کېږي، په دوی کې ډیر نه کېږي، او په جیم کې لا ریسکان کم وخت نه کېږي، وسته منه چې شروع وس لا ډیر وخت نه کېږي چې ویني کېږي، او په دې کې کوم بهخه پاتې به یاني چې او تاسو کوم بیا تاسو ویني بیا مارتي، او تاسو کوم بهخه په تکلیف کې به خداسي او سر پازا دې نه چې دا څه کوم سره.
ښا اوسامه صاحب، تاسو حالت خپل په محلي توګه روغتون ته یا کلینیک ته مراجعه کړی دا حالت ډاکټر صاحبانو سره غږیدلې چې لامل درته ویلې؟
نه ښا ډاکټران ته خدای ته یو دانه دولتي کلینیک دا ډاکټر ته ورغلم، نو چې ساتر سره سره وکړ څنګه بارول چې ستاسو د زخمې د واسلین ګور واچو مال یا خو د یو ار خپل د ګرمۍ د لاسه د پازوی نه کې مال خو هغه سره ژمی کې په یخ کې سار وخت چې او د قوم چې لاسې چې سړی د یخ د لاسه لاسونه نه سل ته ولا هغه وخت لازم نه پازوی نه ستنو د ګرمۍ د لاس نه د بارول چې
سلامت سی راډیو واوری. حتماً به ډاکټر صاحب ستاسو جواب وایي، حتماً ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې معلومات درکوي چې کدای شي درسره مرسته وکړي. بل اوریدونکی راخلو، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، تاسو آزادۍ راډیو ته غواګي.
خیر ضرور شخه، وخت په خیر دی ملګری شدی.
ډیر مننه. ټول خو تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د علمل نه مې اړیکه نیولې ده، د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل زموږ د یو ملګري ستونی دی، بس نور چار څه دوام پکړی دی، ګر سره هیڅ تاثیر نه پر لري. د ستونی کې بس یو دا رقم دی، کله هغه یو میده میده گرمه که دانی چه پرا پورته سوی دی یعنی ایس رکم گرس را ناوریم نسید تیره والا
موگا نن پا تلاسیمیا بانده خبری که چه دوینه یا عام یا همشایه ناروغی ده زکر داکتر سب چه ده اطفال متخصص ده پا هر حال ده پختنه با هم ارتراجی که چه چه وای داکتر سب نور ده تلاسیمیا پارا چه ویل نلره
نه من نه دیر خیر ویسی
سلامت و سی کور ودان خیر ویسی چه اریک منی ولی و د تالاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکي ناروغیو له ډلې یوه شایع ناروغي ده او په افغانستان کې هم د عامه روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تالاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړیکه نیولې وه او بیا د بل اوریدونکي هم له هلمند نن
بله اسامه ورو ته زم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یوه پرده ده په نوم د مخاطي غشا ورته وایي. هغه په هم په ګرمي کې هم په سړې هوا کې هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي نو هغه مخاطي غشا کله کله تخریب کیگی یا زیان منکیگی نو آغا بایست ده کیگی چه چون اغل تا شریانون در سطحی واقعی دی یعنی آغا شریانون شکنن کیگی یا بایست ده کیگی چه مریض خونبینی شی یا ده پوزی نیوی نجاری شی نو ده ما ورور تا ده توصیه ده که غاری چه مثلا ده سره هوانا و ده دیر گرم هوانا زان محافظه کی دا که پرابلم پا خپلا پوز اکی ووسی گی نو دا ورور باید چه یا ماسک استعمال کی واغوندی چه تو داغ هوا هم مواجه نشید گرم و سرد هوا سر و همچنان دا آلوده هوا دا مکروبون و جلوگیری هم وشی او بل کوایشی چه دست عادی ملمون دا پوزی دی آغا غوار کی پا نوم دا پولیفاکس یا ملم دا پوزی پا بازار کی نلاسر پای قیمت لری اغا ملان واخلی اغا ده دخپل پوزا دوراز دو دری واری پر غاڑا کهی انشالله چه ده ده خون ریزی جلوگیری کیگی او دو اصلی توصیه داده چه دا باید یو زل داکتر تا مراجعه و که خپل فشار رو گوری که دایشی چه ده ده فشار تکلیف و نلری او یا یو تست دوینه و که چه که دایشی کم دوینه پرابلم و نلری بعضی مریضان دی چې هغه دوی زر زر خون بینی کیږي هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کم بل تکلیف د وینې ونه لري او که چیرې خپل ښه پوهیږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کیږي نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي پوزه کې غوړ کی انشاءالله ماسک استعمال کی د ده پوزه به ښه شي خون ریزی به ودرول شي. او دویم پختون کی چه سوال کو چه دا دستونی تکلیف لري او پستونی کی دا سی سپین نقطه دی نپویگم کسره نقطه دی چرا پام دی او دا مشکلات قرطاولو یا دا بچکلو یا چایچکلو لري نو دا ورورتا می توصیه دادا چه اول خوب غاید یا دا گوشوگلون داکتر تا مراجعه و کی چه داکتر اغا و گوری چه چه مشکل لري اغا بورتا سم توصیه و کی او که چیر لاسرسای نلری چه داکتر تا مراجعه و کی دا ورور باید چه دیر غوار و نخری دیر خواگه شهان و نخری دیر ساره شهان و نخری او دیر داغ و نخری او دیر تند تیز و نخری ده غذاگانو نباید صرف نظر و کی او دا همیشه باید گرم و بو نستفاده و کی گرم و بو یو غلب پوچ کی چه دستونه تازه و سیگی او یا که وشی که اولای که پاک اصل پیدا کی یا لگ اصل پا شیرگرم او بو که البته داغ او بو که اصل ها چاولی اجازه نشتا پا شیرگرم او بو که لگ اصل گد کی و دا مثلا ویچ کی هم قوات آخلی هم استونه تازه که گی دا وچوالای چی استونه که دای داد منززی او دای کوایشی چی آسان هر شای اخری و قرد کی در دیم ورکی گی
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات او صحیح په دې لچې دغه اوریدونکو دغه سپارښتنې اوریدلې وی او په دې باندې عملو کې یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو. مهرباني وکړئ ستړي مې شي ډاکټر صاحب ستمنه پروګرام
سلام تاسو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام ملمنو ته
علیکم السلام مهرباني
ډاکټر صاحب مدا پوښتنه ده چې چه دې درس کما دا خو څه د ورځې بری څلور ترموزه چه اس کما دا خو به موږ ته نقص نه کوي دغه مې پوښتنه ده نور سوال نه غواړم
ښه کور ودان سلامات اوسئ. د غوریدونکو د چای په اړه پوښتنه درلودله ډاکټر صاحب. البته تلاسیمیا سره اړخ نه لري, وایي چای خو بس نقص نه کوي, ورځ دوه درې ترموز چې کوم فکر کوم یوازې د دې اوریدونکي نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څښل عادت دی, او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي. څه وایي د اوریدونکو سره ډاکټر صاحب لاندې ذکر ډېر پوښتنه اړخ نه لري؟
بله د ورور ته زه وایم چې هغه مقوله د عربي لرو چې وایي کولو اشربو ولا تصرفو, د هیچې په خوړلو کې باید اسراف نه شي. که چای هم ډېر وخوړل شي هغه هم ضرر لري, او چای کوم صحیح شی نه دی. خو چون موږ تاسې عرف دی کلتور دی زه خپله هم استفاده کوم, خو شین چای نه دی استفاده وکړي, او ورور دې ډېر چای نه چکي. د چای په ځای کوشش دې وکړي چې اوبه ډېرې وچکي, اوبه دې وشي بیرته دې پرېږدي چې شیر ګرمه شي. تودو اوبو چکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري, فایده لري. ډیر یخې اوبه دیم نچکی چې هغه هم وجود ته ډیر ضرر لري, خصوصا معده ته, کولمو ته او سردردی پیدا کوي. نو ورور دې د چای په عوض که زما مشوره منی خالی اوبه دی وچکی, دا ورته ډیر به مفید وسیږي. ځکه د ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جست مخنیوی کوي. یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډېر زر چای وچکي, یا مثلا ډوډۍ منځ کې چای وچکي, هغه دغه جست د اوسپنې په کولمو کې امیده کې مختل کوي. دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي, او زمنان ډېر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي, د معدې تکلیف پیدا کی. نو ورور ته هم توصیه دا ده چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کی, او چای د تبدیل په خالی اوبو کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. اوریدونکو راخلوستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورور جوړې خیرات در ډاکټر صاحب ناستا او بایک تا او میلمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم. سلامونه هم قبول کړي
و ډیره مننه ورور. کوم ځای نه ماړی کني ولې, او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
له بغلان نه ماړی کني ولې عبدالرحمن خبرې کوم, مایب خبرې کوم. دغه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده, دغه چای دغه بعضی مثال بعضی کسان مثال ډیر چای چکی او اوبه اوبه یخې اوبه نه چکی او اوبه سره هغه نه لري, او بل سره زیات نه پار چې دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره, یا مثال او بعضی اوبه بد تاثیر پی کوي دا پښه باندې. مثال ځکه چې چای چکی او ځکه دا څه تاوان لري او که نه لري چې
رحمان ورور. موږ موضوع په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده, او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسیمیا ناروغان پیژنئ, یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي, یا هم وخت ناوخت په څو میاشتو کې یا په څو اونیو کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري, داسې ناروغان پیژنئ, یا قصې درته معلوم دي؟
نو کسان چې بعضې داسې کسان دي چې وینې مثال کم وي, یا د نورو کسان چې یا وینې زیات وي هغه ته مثال وینه ورکول وینه ورکي, او وینه ورکول وینه باید ورکي.
ښه سلامات اوسئ. دغه اوریدونکو فکر کوم پوښتنه درلودله چې زما هم ډېر سر پې خلاص نه سو ډاکټر صاحب, ځکه د خپرونې له موضوع نه فکر کوم ناخبره وو. د چایو د اوبو په اړه باندې پوښتنه درلوده, فکر کوم مشخصه پوښتنه هم نه وه. خدای ویلي چې څوک همهاله چای څښي ورسره اوبه څښي, که څوک اوبه څښي همهاله ورسره چای څښي, نقص څه شی ده؟ پرحال په دې له چې ډاکټر صاحب تاسو د ده پوښتنه اخیستي ورته یو څه ځواب ورکړئ. مهرباني ډاکټر صاحب, د اوریدونکو ته یو څه ووایئ. بیا به په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار والی له ماشومانو سره دی. کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي نو د ماشومانو د ناروغۍ په سترګه ورته کتل کیږي, لامل څه دی؟ او آیا غټانو کې هم دغه ناروغۍ پاتې کیږي؟ حتما به پاتې کیږي هغه خفیفه بڼه, او که دغه شدیده بڼه یې تر لویانو سره تر آخر د عمره پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره.
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع لومړی هم موږ تماس ونیو, د چای ډیر خوړل وجود ته ضرر لري, خصوصا وروسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي, یو یا دوه ساعته وروسته که لږ چای وچکي هغه به بهتري. که ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چکي دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي, اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکي, اوبه نه دی استفاده وکړي. که لږ وچکي خیر دی, ضرر نه لري, اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ باید چای ونچکي ځکه جاز د اوسپنې مختل کوي نو هغه ته فقط همدومره وایي.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سروکار لري، د لویانو سره هم سروکار لري. څرنګه چې تاسو خپل ویلې، هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کیدای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي. خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډېر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتهای خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې داس خاصف شي، رنګ یا زیړ بخون دی شي، او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي، پوزای پلانه شي. نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتهایي او عدم علاقه او رشد و نموی متاثر کیږي، یعنی ښه وزن نه اخلي، ښه رشد نه کوي، قد نه جګیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماجور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګوته کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 او حتی کله کله 50-60 کالو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولای شي. حتی که تاسو خبر وسیږي دغه د فلم الک چې دی په هندستان کې نومې امیتا بچان دی، دا هم تلاسیمیا لري، خو دا ډېر شکل خفیف وسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفه که چیره دو جینا یا دو زیاد دری چلور جینا متاثر شی، نو به آقا که علائم شدید کیگی آقا ده پار ازر پا ماشومان رو که لیدل کیگی، چون ماشومان دیر زیاد مورد توجه اسیگی ده کورانه، و آقا ده پار چه کلا دوده اونو خوری بیشتی هاشی، نو دوی به داکتر تا مراجعه کهی، داکتر چه گوری چه ماشوم کم خونه ده، ده دوی دوینه تستونه کهی، آل تا معلومه گی چه ده ماشوم مصاب ده تلاسیمیا ده. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان دخپل روزگار و کار و سبق و تحصیل کهی، آقا ده پارا چون نمتواجی که گبا کوایشی چی انسان پندوش پیت کالا هم عمر ده
بکی. بله، درسته تروس پوری ده تلاسیمیا تعریف مدیر خوو که آقا بانو بانده هم تام شو چه چو بانی لری دا چې په افغانستان کې کومه بڼه عامه ده، کومه بڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تم شولو. راځي اوس لږ در په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي ده، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیه هم له پلار یا ممکن له دواړو نه. اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکله نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه اغیز کوي، نظر دې ته چې یو یا مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته اوسیږي، نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي، نو هغه دوی مخکې د دینه چې حمل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي، او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغو ته مراجعه وکړي، او زمنان اغا کسان چی پا بخش ده جینیتیک که جینونو که مشوری ورکی اغو تا مراجعه وکی او دودی سر خبری وکی داغو ده اجازه وروس تا بیدوی کوایشی که مثلا خز حمل واخلی او ماشون دنیا تراولی غیر دادن اکدا کارکایی بیا کدهشی چی عواقب خیلی نوسیگی او مریض شدید تلاسیمیا وانه گرفتار شی یا عمر بیا کم وسیگی پی دنیا که اصلا علت تلاسیمیا منتصر ویلی چه دخو هیموگلوبین ده چه هیموگلوبین یا نوا پروتین ده چه آغا چلور زنجیره لری چه زنجیرونه دو زنجیره اید الفا وسیگی دو اید بیتا وسیگی دا زنجیرونه چی دی دا جنیتیکی اطلاعات دی چه انتقالی او کلک دا مور یا پلار پا دا مرضوب منده اخته و سیگی نو باید چه مخک دادنه چه دوی طفل دنیا تروری باید چه دا اخپلا جنیتیکی مایناتو کی او یاد یا متخصص دا جن شناسی سر بشوره و کی او داغون او روست اوز پا دنیا که نور تکتیکون پا وجود لری چه دوی کولایشی پا آقا تکتیکو بانده مثلا یا نورمال ماشون مرتا دغه کی یعنی
بله یعنی دغه عوامل سل په سل کې جنیټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جنیټیک دی او دغه مونږ ویل الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بیخي د فعالیت او لویږي نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو چوک خوندیزی ورکه ای وجود ده وینه دغه کې یو چوک مال نوتریشن ده کم خونه کېږي دا په اثر ده اندغه کرویه چې مسول ده انتقال ده اکسیجن و پروتین بدن ته دی دغه شکل ده کرویه ده وینه ده سره کرویه تغییر کهی یعنی مختلف شکلونه رای جورتها انیزوسایتوز و پویکیلوسایتوز و پولیکرومافیا و مختلف لاتین نمونه لری دغه اشکال د کراوی چې تغییر کوي دغه کراوی بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی بل. نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کراویات د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي وقتی چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ورسه متضرر کیږي بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي دا بیا په جی په دا وینه چې ورته رومبه ورور منګ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی که دا رسوب کهی چه کل رسوب وکو دل تا دا ارگانون غاکه گی چه ورطا هیوچ هپاتو سپلین و میگلی وی مریض تا چه گوره یا لوی غاٹا خیطه لری یا چه کل خیطه که لاس وی نو دا راسته طرف که جاز که گوی یا سخت شاید لاس لانده روزی چپ طرف هم چه آقا یاوی جگر ده بل سپلین یا تحال ده چه دوی غاکه گی پا زیاد اندازه و تا هایپر سپلینیزن هم وی چه دیر زیاد غاکه گی نور ده اثرات منفی زیاد پا داخلی غدوات و دندوکراین دی چه دل تا مثلا دیابت مریضان پیدا کهی مثلا تایروید غده بانده تاثیرات کهی حتی پا جنیتیک سیستم بانده تاثیرات کهی توانمندی ده جنیتیک ده مریضانو کمی گی جنسی باخه جنسی تاثیرات منستروری یعنی دیر یو خراب مریضی ده
و ډاکټر صاحب په دې ورسته یو نوې کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په همدې اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو مثلا زموږ تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د مامال لور سره مثلا د عمال لور سره د خالال لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلوه له طبي پلوه ویل کېږي چې دغه د نږدې اقاربو نکاح هم د دې لامل کېږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمېر ناروغیو باندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه تاسو خو ډېر کلنه تجربه لرئ شاوخوا په ساعت طفل کې، آیا داسې نمونې ډېرې دي تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار یې مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي، یعنی وینه ورسره شریکه ده، مثلا کاکا لوري، ماما لوري، خاله لور اوسیږي، یا مثلا زوی اوسیږي، دوی سره باید چې واده و نه کی. واده باید د بیگانه خلکو سره وکي تر څو چې این همدغه د وینې زیاتره مرضونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرضونه دي چې هغه آرچ فاکتورونه دي، آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړي تولد کیږي، نه آرچ منفی منظور مې دی، دغه مریضیانې دي چې دا مثلا کیدلی شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومانو ته انتقال کی. ځکه په اسلامي توګه هم شریعت کې موږ دغه ویلي دي چې تاسو واده کوئ کوشش وکړئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکي و نه لري باید قرابت وکړئ او واده وکړئ. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله، و ډاکټر صاحب محترم لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه یې څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا یې شدیده وي؟ په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پوهیږو چې له بده مرغه له ډېرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا یې که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې هم شته او کنه یوازې همدغه د وینې بدلون کولی سي چې هغه ناروغ ژوندی وساتي؟
ډېر ښه. لومړی موږ تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط یې نامه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ یې اوسیږي، دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي، ده ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې باید مریض ته، یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډېر زیات مهم دی چې لومړی موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډېر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکړي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز دی یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنت ورته وایي، یا تداوی جذري ده. که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټستونه وکړو، هغه ټستونه چې ډیر زیات مهم دی و آقا مثلا سترگو دی و گونو دی مثلا نکاگه یا گراف دی قلب و خستل دی چی دا باید ولی دلشی بل تداوی دی جنونو دا چی آقا باید هم صورت و نیسی نور که مثلا یا دیفورمیتی یا سوی اشکال دا اردوکو و سیگی آقا باید ارتوپیدی دی دکترانو سرا باید مصرف وشی نور په غذا کې په تداوی کې په څنګه دی او نورمال غذایی رژیم چې ما ویلو باید فولیک اسید په څنګه کې ویتامین سی او ویتامین ای هم په مناسبه اندازه باید دی مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د اوسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري نو اثرات لري نو موږ باید دغه منظما کنترول کړو او مریض ته چې ده ته شیلیت انګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي یا اوورلوډ کیدو نه جلوګیري وکړي. چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتو نه شپېته ملي ګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي، هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کیږي. هغه په شکل د پمپاژ ورکول کیږي، اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوي دي چې په نوم د ډیفیریپرون په نوم باندې یادیږي چې پنځه اویا ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي. مثلا بل ډیفیروزیرکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرره وینه ورکوو یا دغه شیلیتنګ تراپي یا شیلیتنګ اجنټ مریضانو ته ورکوو، د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي، د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي.
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوو چې اړیکې نیسئ، اوس هم کولی سئ چې اړیکې ونیسئ. د خپرونې لږې شېبې پاتې دي. دغه کومې دواګانې چې ډاکټر صاحب یاد کړې یا هم مثلا د نورو دواګانو یادونه کېږي کله ناکله، دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګانې بدون له معاینې یا بدون له نسخې واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړه، تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه، نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ. هلته به ستاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ، ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانومه، د تماس شمیره ده 00420 1125 40. بل شمیره ده 00420 1125 40. اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ، دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راز فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي، ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي، بحث به ورور سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای شي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرول کېدلی شي لکه ځینې نورې ناروغۍ باندې غوندې، که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وایي درملنه تاسو مخکې یاد کړئ چې هغه مغه د هډوکې ترانسپلانت یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي، او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 50-60 کال عمر وکړي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي؟
ډېر ښه کتاب اشاره وکړه. که چیرې تلاسمیا ډېره شدیده اوسېږي، نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډېر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې زندگی کی، حتی 80% کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند کی، 40% کولای شي ته پیندکه 40 کلنۍ پورې ژوند کی، او 50% خلک کولای شي ته 55 کلنۍ پورې زندگی وکي. حتی د دنه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې د جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم اوسیږي همومره قابلیت حیات زیات اوسیږي، کار څومره تخریبات ډېر اوسیږي نو همونه د عمر کم اوسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړو په دې لړ کې غږ یې واورستلې. مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، راډیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. السلام، ستړي مشي.
شکر.
او مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته مو اړیکه نیولې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی تاسو.
دا کمزور دی، واخه دی خید نه صاحب دې ته په استفاده نه کوي. نو دا الله ټاکه نو لاندې نری لنګي کې دی دغه څه کې دی ونی سم په خپل باندې دا سم علمي کې لکه سپیږی دی څه لګونته او نور بدن وستو کې سی لکه ځوان سړي دا علمي دی. نو نو دا پټنه لرم او یو کم خو نه کم اندازه لرم چې څه وکړي دي ډاکټرانو وایي چې وینې کوم خو کم اندازه لري، ډېره نه لري، وینې ته ضرورت نه لري چې ته وینه ولګې او دوایي سره به دې سره اور هغه سره بردانه ده کوي. او دوم دا خبره ده ځینې داسې ځوانانو دي وینې کوم خو په هغه باندې هغه خلک ښه غښتلی ځوان و، ښه ښایسته کواره روغ ځوان و، موږ مریض لرو، څوک لرې؟ وایي دا مریض ما دا خو روغ ده، وایي د وینه کمیږي. نو هغه ځوان وینه په څو هفتو کښې بدلوله میاشتو کښې دغه د څو وجې نه ده.
ښه، یعنې ظاهر څومره رول لري کله نا کله او کمخوري څومره ظاهر باندې اغېز کوي. دا پوښتنه هم په ځای ده. تاسو خپل عمر په اړه ونه ویل، وویل چې لنګي مو داسې دي چې غوښه پرې نشته او فکر کوئ داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډېر خوړلی وي. ستاسو عمر څومره دی؟ ماشاءالله ځوان یې. مننه، کور ودان، سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب، د اورېدونکو کسان خپل نوم وانخیسته، ویل چې لنګي مې نری دي، داسې ښکاری لکه ډېر عمر مې وچې خوړلی وي، او دغه راز که شدیده نه بلکې خفیفه کمخونی هم ویل رمه. څه ورته وایو زمن کې؟ ویل چې وایي کمخونی څومره په ظاهر باندې اغېز کوي. یا دغه تلاسیمیا، ځکه یو د یو ناروغ یادونې وکړه چې وایي کمخونه وو اما ظاهر وای ډیر ښه و، مثلا ښه په غوښو ډاک معلومېده.
دا خو ورور په ویلې، خو زه پوه نه شوم چې دا ورور اوس لنګي نری شوي دي، غوښه یې کمه شوې ده، او که د اول نه و، که چیرې اول په غوښه ښه و او اوس ډنګر شوی اوسیږي، نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، داخلي ډاکټر ته، که ډاکټر ورته ویلي دي چې اوس دونه کمخون نه یې چې وینه واخلې، نو حتما کمخونه دی. او دې کمخوري ته خو باید چې بیا د خولې د لارې مستعذرات، تابلیټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کمخونی ورکړي، په څنګ کې ویټامینونه، منرالونه، دا شیان باید دې ورور ته توصیه کړي، ځکه کمخونی داسې یوه ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغېزې لري. باطن ادا دی چې انسان بې اشتیاق کېږي، مثلا قلب ته ضرر رسوي، غټېږي، دماغ خرابېږي، حافظه خرابېږي، مثلا اشتیاق خرابېږي. نو په ظاهر ادا دی چې انسان کله اشتیاق خراب شه، د ډوډۍ خوراکه پات شو، هغه خپل وزن د لاسه ورکوي، طبعا چې کمخونه شه، څیره یې زیړه کېږي یا خاصفه کېږي، سپینه کېږي. نو دې دپاره تاثیرات هم ظاهري دي هم باطني دي. نو ورور ته زه دا مشوره ورکوم چې د خپله غذا باید اصلاح کړي، باید هغه غذاګانې چې هغه کې پوره اندازه اوسپنه اوسیږي هغه نه استفاده وکړي، مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي.
بله،
کدا یہ نہ اخری غش نہ واگے دشانو نہ استفادہ کی دب اور تازہ پگاٹا اسی گی خو پچانگ دے کے بایات حتمان یا متخصص ڈاکٹر تم راجاؤ کی اودا چپکے درد کے گرزیدائے نشی یا ڈیر ڈنگ ارشو کدائشی چم ارتوپیدی مشکل ولاری بعد ارتوپیدی ڈاکٹر تلوشی صحت خو یو لویا سرمایہ دا پا دنیا کی چھ خدا منگ تاس ترا کرے دا او منگ پا ارزش نہ پوئی گو خو کلا چھ بیماری شو دب خو پات شو بیا با علا علا ناری و ہو نورو تا می توسیہ دادا چھ یو ڈاکٹر تا مراجعہ ہو کی او همچنان خپل غذایی مواد اصلاح کی پورا کافی اندازه انرژی و غذا و اخلی او لگ ورزش شو کی چون سن دونا دیر جک ندهی
منتظر شریک پیدا کی کوم سپارښتنه په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسمیا کچه راکمه شي؟
زما توصیه دا ده چې وقایه د دې مریضی نه خو اصلا امکان نه لري، اما که چیرې څوک تلاسمی مریضی ولري نو هغه باید چې مخکې د دنه چې واده وکړي یا که ښځه وسی مخکې د دنه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو اوسیږي او د هغه نه راهنمایي واخلي، او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د دې معالجه ډاکټر اوسیږي هغه ته مراجعه وکړي او د هغې په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونه کړي او دا آگاهي پیدا نه کړي او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
دی پوا دو جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا او خلقو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زمادا لے وحنائی زر گئی واری او سڑائی زر گئی تل مدام جڑا کمی واری لما ساگران ای واری لما ساگران بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا اسپینس مالا لے گورس مسل گئے تھا گور وار خان سے بلد بل شان سے شیروانس نا وایو شیروانس
نشنا یم شیرو نشنا نیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران سوت بمی جلا نکی مجی لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران ندی دا بلچا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو لیتی رازی خام خازڑگو رازی خام خازڑگو رازی خام خازڑگو دیر ضرور کبھی خلق گوری زور سٹوری خلقو